د سهار 15 بجې د آزادۍ رادیو سهارنې خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا 1402 ده چې د 2023 میلادي کال د می له 10 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیولو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغشت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاه خیالي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې د طالبانو غوښتنې دي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سم دستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. د برتانیا حکومت خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر نه کولو سپارښتنه کړې. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خراب بللی. په بیان کې راغلی دی چې په ټول افغانستان کې او په ځنګړي ډول د هوایي ډګرونو په شاوخوا کې د تروریستي حملو جدي خطر شته. د برتانیا حکومت وایي په مذهبي مرکزونو د روژې د میاشتې په څیر د تروریستي حملو لوی خطر شته دی. برتانیا په دې بیان کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د برتانیا قونسلګری نشته او نشي کولی برتانوي وګړو ته لازم خدمات وړاندې کړي. په برتانیا کې ډیرا اسلامیک ریلیف ټولنه وایي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې پر شپږ لکه او ډیر زره خلکو د خوړو بستي ویشلې دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. دبلیو ایچ او پرون په یو مفصل بیان کې ویلي چې د قطر د پرمختیایي صندوق پیسې به د ماشومانو د زیږون پر خدماتو او د روغتیایي وسایلو پر ویش ولګول شي. دبلیو ایچ او وایي د دوی او د قطر د پرمختیایي صندوق هدف په افغانستان کې د 9 روغتیایي مرکزونو له لارې د ناروغیو او مړینو د کچې ټیټول دي. امریکا او برتانیا په پاکستان کې د قانون د حاکمیت غوښتنه کړې. سپینې ماڼۍ بیگانه وخت وویل د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر نیول کېدو خبره ده او په پاکستان کې د قانون حاکمیت ته د درناوي غوښتنه کړې. د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د محکمې په انګړ کې د رینجر ځواکونو لخوا ونیول شو. بلخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي غواړي په پاکستان کې د سوله ییزې ډیموکراسۍ شاهد وي او د قانون رعایت وویني. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیګا په یو ټویټ کې لیکلي چې د عمران خان نیول کېدل د تاسف وړ خبره ده او د هغه په وینا دا کار به پراخ عواقب ولري. د عمران خان د نیول کېدو د خبر له خپراوي وروسته د هغه ځینې پلویان د اعتراض په ډول د پلازمینې اسلام آباد او نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او ځینې له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. عمران خان یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال یې پر هغه د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. او د جرمنی د څو سیمو د روغتونونو شاوخوا زرو ډاکترانو پرون کاری اعتصاب وکړ. د سوداګرۍ د اتحادیې ویان ویلي دي چې د درې دیرشو روغتونونو کارکوونکو په دې اعتصاب کې برخه واخیسته. دوی وایي د معاشونو په ورکړه کې د لانجې له کبله یې په اعتصاب لاس پورې کړی. دا ډول اعتصابونه د مارچ د میاشتې په وروستیو کې هم شوي وو. دغه روغتیایي کارکوونکي به خپلې غوښتنې د مذاکرو په 5 پړاو کې چې د می په 22 پیلېږي وړاندې کړي. د سوداګرۍ اتحادیه وایي دوی په ټوله جرمني کې د ښاروالیو د روغتونونو د 55,000 روغتیایي کارکوونکو په معاشونو کې 2.5% زیاتوالی غواړي. د ښاروالیو د کارګرانو اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د هیواد ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي.
هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري د ایجاد کار زمینه مساعد دي، حفظ د کرامت د انساني دي باید رعایت وو. کې
په یو مرکه کې دا موضوع شار بو چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي.
دواړه هیوادونو کې مثبت بدلونونه او منفي بدلونونه مستقیما د یو بل هیواد په مثبت او منفي اړیکو باندې او تجارتي اړیکو باندې ورته ډول باندې اثر پرېږدي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو نوې مرسته اعلان کړې، او په یو بل راپور کې به په کندهار کې د خاورینو لوښو د کاروبار پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه وکړو.
دغه خاورین لوښي چې د اوسپنې لوښو معنا نکلي و د چینی لوښو په نسبت دا ډېر خوشي، ځکه په دې کې په خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینۍ زیاته ده نه، او بل ښایسته لوښي دي نه.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ ماشومان شاقه کارونو ته اړ شوي دي. دا ټولنه وایي هر دولت چې راځي باید د هیواد د کارګرانو د حقونو اړوند کنوانسیونونه او تړونونه رعایت کړي. په افغانستان کې خلک شکایت کوي چې نن سبا د کار زمينه مساعده نه ده، او د قیمتونو لوړوالی ته په پام سره ورځنۍ مزد د دوی ورځنۍ اړتیاوي نه پوره کوي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنو سره جوخت ګڼ کسان په دې هیواد کې له بیکارۍ شکایت لري. دا شکایتونه داسې وخت کې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کړ، او تیره میاشتې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د خزینه او کار منع اعلان کړ. د کابل اوسیدونکی فضل رحمان وایي د 2 میاشتو راهیسې میاشتنی معاش نه دی ورکړل شوی چې اوس د کورنۍ د غړو مړولو ته حیران دی.
هغه معاش مې چې درلوده خپل ژوند نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه معاش هم د لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سرمفتش ادارې یاسیګار په خپل یو راپور کې وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به شمیر نږدې 1 میلیون ته ورسیږي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ټول پویږي چې افغانستان یو اصلي عضو د سازمان بین المللي کار او جامعه ملل دی. هر دولت چې راځي دا مکلفیت لري، دا کنوانسیونونه باید رعایت وکړي. څرنګه چې افغانستان عضو د جامعه ملل دی، د ایجاد کار زمینه مساعد دی و کنوانسیون چې مسئولیت د شغلی دی د کارمندانو دی، حفظ د کرامت د انسانی دی باید رعایت وکړي. تر هغه وخت پورې چې اقتصاد پویا بشي او د وابستګی نه مونږ خلاص بشو.
په 13 میاشتو کې ګڼ کسان مجبور شوي چې د کارمندنې او غریبۍ لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې دننه هم راپورونه ورکړل شوي چې ګڼې کورنۍ مجبور شوي خپل واړه ماشومان شاقه یا درنو کارونو ته ودروي. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری دا یو جدي ستونزه بولي.
او ماشومان آینده سازان د ملک دي، باید توجه بشي د شاقه کار نه مخنیوي وسي، او زمينه د کار د مشرانو نه باید دولت مردان مساعد بو کی تر هغه پورې چې اقتصاد پویا بشي او ماشومان مکتب ته بلار شي، او د آینده د پاره باید درس بوایي چې مونږ د خودکفایی د اقتصادي لپاره پرمختګ بسو.
د رواداری پونوم د بشري حقوقو یو بنسټ ویلي په هیواد کې د بیکاری زیاتې دوه تاندېخمن دي، او د تیر حکومت هغه مامورین چې پر ټیټو رتبو یې کار کاوه د شړل کېدو او تبعیضي چلندونو سره مخامخ دي. د طالبان ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتل شویو سوالونو ته ځوابونه وایه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې د خلکو ګټه وټه کمه او د بیکاری کچه لوړه شي. د سازمان ویلي په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې بیا وایي نن سبا افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې شپږ میلیونه قحطۍ ته یو ګام نږدې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان ترنیول کې دورسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو خارونو کې اخوډب شوې ده. د عمران خان پلویانو د راولپنډي، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي او راپورونه وایي چې د خان لاسګونه پلویان هم نیول شوي دي. په پاکستان کې پیل شوی وضعیت د افغانستان پر حالاتو څه تاثیر کولای شي؟ زما همکار په دې اړه له خبریال او شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په پاکستان کې څه پیښې شوې.
په دې کې شک نشته دا چې پاکستان د سیاسي بحران سره مخامخ ده، اقتصادي بحران سره مخامخ ده. عدلی او قانونه او پوج او پارلمان د ټول یو بل سره مخالف اړخونه نیولې دي. څوک د عمران خان طرف ته دي، پوج دا وخت عمران خان پر خلاف دا اعلی عدالتونه یا د پاکستان عدلیه هغه بیا ډول عمران خان سره نرمی ښیي. زما په خیال دا وخت پاکستان د یو سیاسي اقتصادي له امله له مشکلاتو سره مخامخ ده او په عین حال کې د دغه خطرناکو سیاسي سیالیو یو ډګر هم ګرځېدلی ده چې هیواد یې یو ډېر قوي یو سیاسي رکود سره مخامخ کړی ده. او په داسې وخت کې د عمران خان نیول کېدل او د هغه په عکس العمل کې خلک پوځي مراکزو طرف ته مارشونه کوي، مظاهرې کوي، دا ټول په دې معنی ده چې پاکستان په یو ډېر ناک حالت کې ده او په راتلونکو څو ورځو کې ډیر څه پیښیدل شي. خو ټول دا وخت دته منتظر دي چې پاکستان یو محکمه فیصله وکړي چې عمران خان نیول قانوني او غیر قانوني وو. که عمران خان نیول کیږي زندان ته وړل کیږي، زما په خیال تر ټولو زیات نقصان به په دې کې پاکستان فوج او استخبارات کوي، ځکه چې د دې نیول د موجوده سیاسي حکومت د وس او چار خبره نه و. داسې پدې کې چې د پاکستان فوج د ولې د نیولو فیصله وکړه او د نیب یا اداره چې هغه د اداري فساد پیښې ثبتوي او چړي د هغوی لخوا ونیول شو، تاسو په خیال د پوج یو اخري اقدام و.
څه فکر کوئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان به واقعا محاکمه سي؟
زما په خیال عمران خان چې تیر ځل حکومت ته راغلی و د فوج په خوښه راغلی و، خو په اخر کې بیا د فوج سره د ده د استخباراتو سره د ده تعلقات خراب شولو. نو په تیرو څو تقریبا یو کال کې عمران خان ډیر په بربند ډول باندې د پاکستان په فوج باندې، د پاکستان د فوج په مشرانو باندې، د استخباراتو په مشرانو باندې، حتی د خپل د ترور الزام ولګولو. بل طرف ته د پاکستان خلک دا فکر کوي چې پتیرو پنځاویا کلونو د پاکستان په ژوند کې پوز ډیر خطرناک دار تر سره کړی دا جمهوریت حکومتونه له منځه وړي دي. اوس په خیال دا وخت خلکو احساسات خو د عمران خان سره دي، خو کامل وګورو د عمران خان او د پوج او د عدلیه او د حکومت ترمنځ کوم یو سیاسي کړکیچ روان ده، تر ټولو زیات نقصان د پاکستان امنیت او د پاکستان د حکومت توانایی او اقتصاد د ټول په ډیر تیزی سره لمنځه وړي.
د پاکستان د دې کړکیچن وضعیت اغیزی به ستاسو په نظر پر افغانستان څه وي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان او پاکستان د یو بل سره ډیر تړلي هیوادونه دي. دلته چې څه پیښیږي، کاغه اقتصادي بدلونونه وي که سیاسي بدلونونه وي، په افغانستان باندې یا مستقیم تاثیر وي یا په افغانستان کې سیاسي او نظامی بدلون راځي، د دې یو تاثیر په پاکستان کې په افغانستان کې هم رامنځته کیږي. دا وخت کو پاکستان کې یو اقتصادي رکود راځي، ګرانی زیاتیږي یا د خلکو مشکلات زیاتیږي، نو طبعا یو خدل ته 3 میلیونه افغان کډوال اوسیږي، هغوی ته هم مشکلات زیاتیږي، امنیتی پیښې زیاتیږي. نو طبعا افغان کډوال چې یو ځاینه بل ځای ته ځي، د پولیسو او د نورو ادارو لخوا به ورباندې فشار وي. بل طرف ته که اقتصادي رکود رامنځته کیږي په پاکستان کې، د دې به مستقیم اثر د افغانستان سره د دوی په تجارت باندې وي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه هیوادونو کې مثبت بدلونونه او منفي بدلونونه مستقیما د یو بل هیواد په مثبت او منفي اړیکو باندې او په تجارتي اړیکو باندې ورته ډول باندې اثر پرېږدي.
خبریال او شنونکي سمی یوسفزی له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په خوس کې د څلورو خبريالانو د نیول کېدو لپاره اندېښنه خوده د راپورونو لمخې د غرغښت ټلویزیون د ولسغاګ رادیو او د چنار رادیو مشران او همدارس د نن رادیو یو خبريال د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. نای وی چې د دې خبريالانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو له چارواکو سره تماسونه هم نیولې خو ځواب نه دی ترلاسه کړی. فریده سیال او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤل وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شو کارکونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نوی د ادارې مسؤل ظریف کریمی نن آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه یې د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې و.
پرون په خوست ولایت کې د سیمایزو رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شي وو. د خبريالانو او د رسنیو د مسولونو د غوښتل کېدو موخه خونی زی خبرونه ویل شي، خو کله چې خبريالان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوی دی او تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
بل خو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤل سخی سرور میاخیل، د ولسغک رادیو مدیر مسؤل محمد دین شاخیالی، د چنار رادیو مدیر مسؤل پامیر اندیش او د نن رادیو خبريال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. په هغې لمه کې چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا خبره شوې ده د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ خودل شوی او له طالبانو غوښتل شوې دي چې دا کارکونکي له قید او شرط پرته هر څه زر را خوش کړی. دغه مرکز دوی سرچینی په حواله ویلی دي چې په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شو اصول د نه عملی کولو په تور نیول شوې دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ویلی دي چې د رسنیو څلور کارکونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکونکي او خبريالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
متحد ایالاتونو له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې اعلان کړی. د مالی مرستې به د اوکراین د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او اوکراین به په مرسته د توپچی ځواک لپاره نور مهمات برابر کړي. بلخوا د روسیې د اجیرو پوځیانو یو شرکت ویلي روسي ځواکونه د اوکراین له بخموت ښار څخه په تښتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د امنیتي مرستې د بستې د ورکړې اعلان وکړ. اوکراین به په دې مالی مرستې سره خپل هوایي دفاع پیاوړی کړي او خپل توپچی ځواک ته به نور مهمات برابر کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د امنیتي مرستو دغه بسل اوکراین سره د امریکا د همکارۍ دوام جوتوي. دغه وزارت لیکلی چې له دې سره به د اوکراین مهم لنډمهاله ظرفیتونه پیاوړي شي او د هوایي مدافع سیستمونه او نور مهمات به ورته برابر شي. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین اوکراین ته سفر کړی و چې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې په کیف کې یو کانفرنس ته وینا هم وکړه.
Dear President Zelensky, I am here today.
Grano Willis Mashra Zelensky, Zadalta de la Parra Galeim Chedar de Rekram Chetasi Kualashi, Dar Theater Wachta Hamaga Zmukapa Arupai, Pay Wastun Hesabwakrai.
Paham de Halki de Rusi Wagner Sherkache de Ajiru Sartiru Yawadalada, Parun Sesham Badrusi Yawapozikita, the Ukraine Bahmut Hartanigdil Sangarunu Petekta Turanakra. د دې شرکت مشر یوفګینی پریګوجین چې د اوکراین د جګړې په تړاو په ماسکاو کې نفوذ پراخښوي په ورستیو ورځو کې په خپلو ویډیوګانو کې د روسي پر پوځي مشرتابه انتقادونه کړي دي. پریګوجین پرون په خپل ویډیو کې ویلي نن د دفاع وزارت یو قتاز مغلی یو سنگر وتښتیدله او جبهه یې افشا کړه. د واګنر شرکت مشر غوڅندنه کړي چې د اړتیا وړ مهمات ورونه رسیږي خپل جنگیالي به نن د میمیاشتې پر لسمه د اوکراین له بخموت خاره وباسي. د اجیرو پوځیانو دغه شرکت د اوکراین د ختیځ په دې خار کې د روانې جګړې مشري کوي. پریګوجین ویلي سرتیری د جګړې لکرخه د روسیې د پوځي قومندانانو د حماقت لکه بلات تختی چې د پوینا جنایي امرونه کوي. د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوژن ویلی سرتیری باید د مشرتابه د بشپړ حماقت له لاسونه وجل شي. پریګوژن دغه ویډیو داسې وخت خبره کړې چې په روسیا کې د بریا ورځ یعنی په دویمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي اتحاد بریا ولمنځل شو.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې په خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریدی سیال چمتو کړي.
د بریټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې کې د ملګرو ملتونو د اندېښنو او خبرداري سربیره طالبانو ویلي چې په عام محضر کې د مجرمینو اعدامولو او په درو وهلو ته دوام ورکوي. ورسپانی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د تازه راپور په حواله ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت 204 اویا نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په درو وهلي دي. وړاندې لولو د 2020 کال په اگست کې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته له قاضیانو او قضایي ادارو نه غوښتل شوې دي چې مجرمینو ته د شرعي قوانینو پر بنسټ سزا ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د مفصل راپور ته په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نړیوالو بشري قوانینو او د اسلامي شرعي قوانینو ترمنځ د اختلاف په صورت کې د دوی حکومت مجبور دی چې له شریعت څخه پیروي وکړي. په امر ډول د سزاګانو زیات حکمونه پر هغو کسانو پلي شوي دي چې په زنا او لکوره په تیښته تورن و، خو نور موارد لکه همجنسګرایي، غلا، د الکول څکل، اختلاس او د نشه یي توکو قاچاق هم په دې سزاګانو کې شامل و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما په خپل راپور کې لیکي طالبانو ورته ویلي دي چې د لاس غوڅول د یوې سزا په توګه د امنیت پر اوستو کې مهم دی. خو وړاندې راغلي د طالبانو په کابینه کې په دې اړه بحثونه روان دي چې دا سزاګانې په عام محضر کې پر خلکو پلې شي او کنه. د یوناما د بشري حقونو د دفتر مشري فیونا فریزر ویلي دا ډول جسمي سزاګانې د نړیوالو کنوانسونونو د شکنجي برخه ده او باید ژره تر ژره بندي شي. د هغې په خبره ملګری ملتونه د مرګ د سزا مخالف دي او له طالب چارواکو غواړي چې دا ډول سزاګانې سملاسي بندې کړي. دا سټار او سټرایپس خبرونه چې نظامي مطالب خبروي د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ځنګړ ځواکونو د پخواني قومندان جنرال سمی سادات سرګزشت خبر کړی دی چې اوس مهال د امریکا په کولرادو ایالت کې ژوند کوي. هغه په دینیرو کې یوې سیمیز رسنۍ ته ویلي دي چې تر اوسه په دې فکر کوي که چیرته د 2020 کال په اگست کې الوتکه ته نوې پورته شوی څه یې کولی شو او څومره یې کولی شو چې مقاومت وکړي او خای په پای کې وژل شوی وي. خو هغه وایي د افغانستان د پریښودو په وخت کې یو بیروح جسم و چې روح یې په افغانستان کې پریښی او یوازې جسم یې له ځان سره وړی دی. د خبرونې پټوکو د 2020 کال په اگست کې چارواکو په ډینرو کې پریکړه وکړه چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي ومني. جنرال سمی سادات هم د هغوی له ډلې یو و.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکو د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي هلته ډیر وخت بې کیفیت تیل راوړل کیږي چې له کبله هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له کبله ځای نه موندل کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بدبوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. دوی غوښتنه کوي چې غزنی ته د بې کیفیت تیلو د راوړو مخه دی ونیول شي.
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې له امله یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړیږي. دی وایي موږ غوښتنه کوو چې غزنی ته د بې کیفیته تیلو د راوړلو مخه ونیول سي.
انا خیر اوسې د تیل کیفیت خو خراب دی والا. تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږ اچو دغه د تیلو کیفیت خراب دی، هغه د ماشین او همداسې نورو فرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي له امله یې هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له امله ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بے کیفیت جنس چی هیواد ته راوړل کیږي ښکار خبره ده چې ځینې ټولنې خلکو او ټولو ته
رسیږي.
محمد رحیم زیاتوی دا چې بے کیفیت تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې شاریک کړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې له امله یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود له امله خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي دلته د ښو او با کیفیت تیلو د رواردولو غوښتنه کوي، نو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی ولایت کې د بې کیفیت تیلو د راوړلو او پلورلو د څارنې په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بې کیفیت تیلو مخنیوی وکړي. دا طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راواردولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران بیرته ستانه کړي چې بې کیفیت تیل راوړل.
دا ازادي راډیو خبری مجله
او دا هم د خبرونه ورستای راپور. کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او له هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوښي او ګلدانونه د کولالی هغه محصولات دي چې په کندهار کې تر ټولو ډیر پلورل کیږي. د کندهار ښاریان په خاص ډول د ولسوالیو اوسیدونکو له دې صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي.
که څه هم د وخت په تیرېدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولې، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي اجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی لتوکو د ورځنی کار ترڅنګ له دې صنایعو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده لري او تاریخي شی دی کنه د ډیره زمانه څخه د ډیره وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي د شخواس لري او په کلچري او هم دا دی چې به یې خې کای خې نه یې. دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان یې دغه منګیان یې دا وړي چې امو به یې خې امي کلچري یې امي او بخښه خوان پیدا
دا د وسپنی لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره سرخی سړی سم دا خپلستا خو بل خود بل ته وسرخیږي. دا چې دا د شش شش لور د پخوانی لور دي دا موږ د پلار د نکوه د پیړی پیړی وخت دا لور دي.
بلخوا د کولالی د لوښو پلورونکي وای خلک د کولالی لوښي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي. د دغه لوښو پلورونکي مختار احمد وای خټین لوښي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشبي او پیریه.
د وسپنی لوښ ته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي، خو زموږ خلک هم خوشي، د ساره په نسبت کم خوشي نه. او د دغه خاورین لوښ چې د وسپنی لوښ معنا نکلي او د چيني لوښ په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خوړو کې په خوراک کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښ دی نه. او داس خلک به راځي مثال وس د عینو مینس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا شش شي غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډیره د عشان شو کېږي سارا خلک ډیر خوشي.
په کندهار شهر کې د کولالی صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هوغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کولال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسمی لري ورته مناسب ځای ورکړي.
مشره دولت یا چیر نظام هم کول کړی دی دا اسلامي امارات هم کول کړی دی چې دا درات چمن زکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را ترازي د شهر هم را ترازي ولا سرسي بس موږ هم ته کېږي د دې هم لا سرسي را موږ ته نو دا ځای هم لري دی ولا لري دی موږ ورې کلی نسته کورونه نسته درات چمن نه زړه کې تچ و موږ وو ورګانوز ما سره تستکړې ده چې دا نو زموږ په دغه راځي چې موږ په دغه مسکه دی راکي موږ دې خال سو مشته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار شهروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنی په سیمه کې د کولالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کولالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار شهروالي د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومت هم ځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د پنځلس سیمه یې سبب بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د شهروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوي دي بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کولالی د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې لرغونی زمانه څخه تر نن ورځې پرې دغه هنر ژوندۍ پاتې شوی. اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوښي او د ګلانو د کرلو لپاره ګلدانۍ جوړوي.